Marta Silva.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم د افغانستان پاکستان او د ترکیه د بارنیو چارو وزیرانو د طالبانو نغښتې دي چې یو سیاسي روغې جوړې ته رسیدو لپاره په خپل ژمنو ودرېږي د دې درې وړو هیوادونو د بارنیو چارو وزیرانو حنیف اتمر شاه محمود قریشی او مولود چاوش اوغلو د ثور په دریمه په دې حق په استانبول کې خبري کړې دي د افغانستان د بارنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر غونډې ته ویل دي موږ ټول موافق یو چې طالبان باید وهڅو سو تشدد پای ته ورسوي او اوربند ته غاړه کړي د استانبول د سولې په کانفرنس کې ګډون کوي او په دې توګه د افغانستان خلکو او نړیوال ټولنې ته وخی چې د سولې خبرو ته ژمن دي د ترکیه د بارنیو چارو وزیر د استانبول د کانفرنس د جوړیدو کړه نیټه په ډاګه نکړه مګر ویل چې کانفرنس د روژې تر پای پورې ځنډیدل دی د افغانستان امنیتی چارواکي وایي چې په کابل کې په درې بیلابیلو پیښو کې د خصوصي په هنتون د وسات په ګډون شپږ کس وژل شوی دی د کابل د امنیت د قمندانې ویان فردوس فرامرز نن د اپریل په 23مه امریکا غږ ته په لیږلي پیغام کې ویلي دي چې څلور امنیتي عسکر نن سهار د کابل د ولایت د پغمان د ولسوالۍ د پنجه چنار په سیمه کې د ناپیژندل شوو وسلوالو کسانو په برید کې وژل شوی دی د فرامرز په وینا همدارنګ په یو بل پیښه کې نن سهار یو ملکی وګړی محمد رفیع عثماني د کابل د ښار د یو خصوصي پوهنتون استاد د کابل د ښار د څلورمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د ناپیژندل شوو وسلوالو کسانو په ډزو کې وژل شوی دی د کابل د امنیت قومندانې د ویان د معلوماتو په اساس پرون د کابل د ښار په اومې امنیتي حوزې کې یو دولتي کارکونکی د ناپیژندل شوو کسانو په برید کې وژل شو د پولیسو په وینا بریدګر د پیښې نه وروسته له سیمې نه تښتېدلی دی د یو بل خبر له مخې نن د شنبې په ورځ سهار د غزنی په ولایت کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او دوه تنه زخمي شوي دي د غزنی چارواکي وایي چې د دې چاودنې عاملین طالبان دي خو طالبانو تر اوسه په دې حق لا څه نه دي ویلي همداشان د پروان د ولایت په مرکز چاریکارو کې هم یو پولیس وژل شوی او یو دوکاندار تښتول شوی دی د پروان د امنیت قومندانې عامر عبدالواسی رحیمی ویلي د برمتشي و دوکاندار د خلاصولو لپاره هڅه پیل شوې دي تر اوسه هیڅ کوم ډلې د دغه پیښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی د افغانستان د سوداګرۍ د خونو فدراسیون وایي چې د افغانستان نه د بارنیو قواوو د وتلو د اعلان سره سم په هیواد کې تجارت او پانګه اچول فقط 20% ټیټ شوی دی د سوداګرۍ د فدراسیون رسیال خانجان الکوزی نن ازادي رادیو ته ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد زیاتره په خارجي مرستو ولر دی او د بارانیانو د بشپړ وټلو سره سم ممکن له هیواد اقتصاد نور هم زیان منشي نو موري زیاته کړی دی چې د افغانستان په بازارونو کې راکړه ورکړه کم شوې ده او په خارونو کې د کورونو او د غشان ورسره د موټرو بیه هم رالویدلې دي د افغانستان د عام روغتیا وزارت په تیرو سلیر اشتساعتونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د کورونا د ویروس د یو سلو دیار لس مثبتو پیښو د ثبتېدو او د لسو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی د روغتیا وزارت نن د اپریل په سلیر اشتمه ویلي دي چې په تیرو سلیر اشتساعتونو کې د کورونا د ویروس یو زرو یو سلو اووه دېرش سمپلونه معاینه شوي دي چې یو سلو دیار لس مثبت ختلی دي دغه وزارت د معلوماتو په اساس اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 85,803 ته رسیدل دی د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري په ایران کې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي دوه تورنو کسانو ته د اعدام سزا اورول شوې ده د اسلامي سزا او د قانون لمخې ارغه سو په اعدام محکومیږي چې د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته پکاوي یا کنځلی وکي دا دوه زندانیان د عراق د ولایت په محکمه کې محاکمه شوي او د اعدام سزا ورته د نننه په زندان کې اعلان شوې ده د ایران حکومت د کفر ویلو لپاره خلکو ته د اعدام سزا اوروي د سیاسي او مدني حقوقو نړیوال تړون یا میثاق د سرغړونی جرم نه ګڼي د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري بنا معنی وای جو بایدن به د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په توګه د روان کال د جون په میاشت کې خپل بارني سفرونه پیل کړي او اروپا ته ولاړ شي. خاغله بایدن اول برتانیې ته ځي او بیا د اروپای ټولنې د مشرانو د لیدو لپاره بروکسل ته ځي. اروپا ته د خاغلی بایدن د سفر د اعلان په داسې وخت کې کیږي چې هغه سمدم مخکې د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نه غوښتي و چې په کوم دریم هیواد کې ورسره خبرو ته کینی. تر دې دمه د روسي جمهور رئیس په دې حق لا څه نه دی ویلي. د امریکا اکثر جمهور رئیسانو خپل لومړني خارجي سفرونه اروپا ته کړی دي، خو په خوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د معمول خلاف اول سعودي عربستان ته سفر وکړ. د خاغلی بایدن د دفتر رئیس د دې سفر په حق له اسوسییټډ پریس ویلي دي چې دا د ستونزو په حق له زموږ د متحدینو او شریکانو سره د اړیکو د ټینګولو یو عملی فرصت ده. د سیاسي مسایلو نه علاوه د کورونا د ویروس په دوران کې د خاغلی بایدن دا سفر زکه مهم بلل کیږي چې هغه له دې کبله ډیر تګ راتګ بند کړی دی. د جمهور رئیس د سفر د اعلان په داسې حال کې وشو چې امریکا خپل وګړو ته تازه اعلان کړی دی چې ځینو هیوادونو ته د سفر کولو نه ډډه وکړي. په دغه لس کې برتانیا او بلجیم هم شامل دي. د هند روغتیا وزیر نن د شنبه په ورځ ویل چې بیګا د کورونا مثبت پیښې 3 لک شپږ څلوېښت زره اووه سوه اته شپېتو ته ورسېدي. دا درېمه پرله پسې ورځ ده چې په هند کې روغتونونه د کورونا په ناروغانو ډک شوي او د اکسیجنو غوښتنه کوي. د جنوب ختیځ آسیا رهبرانو نن د شنبه په ورځ د میانمار د بحران په حق لغونډه پیل کړې ده چې جنرال مینګ آنګ هینګ وهڅوي چې په ملک کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره لار پرانیزي. جنرال مینګ په زور د ملک چارې په لاس کې نیولې دي او له دې کبله تشدد پیل شوی دی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اپریل په 18 د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان ته وویل چې غواړي په 1915 کال کې د عثماني امپراتورۍ په وخت کې د ارمنیانو وژل پر رسمي ډول عام قتل وبولي. د دغو تلیفوني مذاکرو نه با خبرو منابعو د روسیې خبري اژانس ویلي دي چې دغه اقدام به د ناتو د غړو ملکونو ترمنځ د اړیکو د لا خرابېدو سبب شي. نن د ارمنیانو د ډلېزي وجنې تلین دي. ارمنیانو د 16 راهیسې امدا غوښتنه کړې ده چې نړیوال د دوی په ډلېزي وجنې اعتراف وکړي، خو ترکیه تل ورسره مخالفت کړې ده. د راپورټونو له قراره د نړیوالې اول جګړې په دوران کې او د غینې روسه او عثماني ترکانو 1.5 میلیون ارمنی عیسویان وژل دي، مګر انقره دا راپورټونه ردوي او وایي چې دا کسان د عثماني دولت د منظم پلان لمخې نه بلکې د کورنۍ جګړې په وخت کې وژل شوي دي. جمهور رئیس جو بایدن د اپریل په 18 د اقلیمی بدلون په حق له د دورزنی عالی غونډه په پای کې وویل اقلیمی بدلون د امریکا متحده ایالاتو ته فرصت برابر کړی دی چې د خپل پخوانی رقیبانو روسیې او چین سره په ګډه کار وکړي. سره له دې چې بایدن د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ډیرو برخو کې موافق نه دی، خو د غونډه په پای کې وویل چې د روسیې جمهور رئیس اوس په دې خبرې کوي چې څنګه فضا د کاربن ډای اکساید نه وژغورو. جمهور رئیس بایدن زیاته کړه چې د جمهور رئیس پوتین د خبرې ډاډه کړم چې پرونه په نړیوالو باندې غږ وکړ چې د کاربن ډای اکساید د لمنځه وړلو لپاره لاسونه سره ورکړي. او د اسرائیل پاوز ویلي دي چې فلسطینی وسلوالو د غزې د تړنګ نن د شنبه په ورځ د اسرائیل لور ته لسګونه راکټونه ورکړي دي. دا راکټونه د فلسطینیانو او د اسرائیل د پولیسو ترمنځ په بیت المقدس کې نن خطونه ورسته فایل شوې دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې حمد الله محبوبای بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه د وټولو وړاندې دغه هیواد ته د 1 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي وسایل ورکوي. هغه نن خبري اعلان وکړ چې یو پاکستانی هیئت کابل ته په امنیتي مسلو د بحث لپاره سفر کوي. امنیتی ادارو او نورو چارواکو خبری اعلان ته وویل تمه یاده ده چې د می د میاشتې لومړی ورسته به په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شي. په دې باره کې له کابل څخه د اکرام شنواری رپورت واوري.
د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د افغان په امنیتی سکتور ته یو شمېر نورو چارواکو سره نن د شنبه په ورځ د افغانستان د روان امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه خبري اعلان ته معلومات ورکړ او د یو شمېر موضوعاتو په باب یې دغوی پوښتنې ځواب کړې. د ملي امنیت سلاکار له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مسله خبرې وکړې. ویل چې بهرني ځواکونه به له افغانستان څخه د وتلو وړاندې افغان امنیتي ځواکونو ته د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي وسایل وسپاري.
بعضې اوازې که د باندې خلک وایي یو تعداد کسان چې کبار شوی دي او هغه سلکیږي خلکیږي هغه چون کبار دی موږ هم نه دي پکا چې موږ د خپل اردوګان د کبار نه ډکو ولې نور تجهیزات چې څه ورسره دي او دلته دي او هغه قابل د انتقال دي هغه ټول افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ته په تعداد د $1 میلیارد تجهیزات افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ته ورکول کیږي د همدې انتقال په دوره کې هم ده نن هم په دې باندې زموږ بحث
د افغان امنیتي ادارو د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل بګراوند مزار شریف پرته بهرني ځواکونه د نورو پوځي اډو څخه وتلي او مسؤلیت یې افغان ځواکونو ته سپارلې دي ښاغلی مهیب کابل ته د پاکستان د یو پلاوي سفر په باب چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې لاړ شي وویل چې دا سفر په بحرین کې د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو د چارواکو ترمنځ د مارچ په میاشت کې د پیل شوو غونډو په لړ کې ترسره کیږي حمدالله محب وویل چې د بحرین د غونډې وروسته د افغان حکومت یو پلاوی هم پاکستان ته سفر کړی
وو امیدواري د دې لرو چې که چېرته کومه نتیجه ورکړي زموږ همیشه خبره دا وه چې باید که غواړو چې نتیجې ته ورسیږو باید پاکستان سره نتیجې ته ورسیږو او لاسپوڅي کېدای شي بازې اداوي وکړي مګر وخت د سترګو نه پناه نه دی
د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج افغانستان ته د سی ای د رئیس ویلیام برنس د پټ سفر په اړه ویل چې کسان بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي خو اوس هم تروریزم په افغانستان کې شته چې نړۍ او سیمه ګواښي احمد ضیا سراج ویل افغان حکومت لا هم د سی ای او د نورو استخباراتي ادارو سره د یوې ستراتیژۍ د ترتیبولو لپاره په تماس کې دي هغه ویل چې دا ډول لیدنې کتلې به د دواړو غاړو ترمنځ لا هم زیاتې شي
دلیل مهمه است کې انوسوم
زموږ دلیل دار چې اوس هم دا ګروپونه یو ګواښ دی او دغه ګواښ لمنځوړلو لومړی مسولیت زموږ خپل مسولیت دی ځکه چې زموږ وطن دی او باید خپل یو ستراتیژي ولرو
احمد سراج د 01-02-03 او د کی پی ای ځواکونو د ادغام په باب ویل چې دا ځواکونه د څو کلونو راهیسې د ملي امنیت د ریاست په تشکیلاتو کې داخل شوي او د دغه ریاست د مستقیمي څارنې لاندې فعالیت کوي همداشان احمد سراج په کابل کې د یو 9 کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ چې د مدني ټولنې په یو شمېر غړو د بریدونو سربیره د جمهور رئیس پر دوهم راسیر سرور دانش باندې د برید پلان هم ترتیب کړی وو د ملي امنیت رئیس د مای د میاشتې له لومړۍ وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو وړاندوینه وکړه وویل چې اټکلې دا دی چې طالبان به تاوتریخوالی زیات د امریکا او د طالبان ترمنځ د دوهې د تړون پر اساس په کار و چې ټول بهرني ځواکونه د مای د میاشتې تر لومړۍ ورځې له افغانستان څخه وتلی وي خو د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن د پریکړې له مخې اوس په دا ځواکونه د سپتمبر په 11مه له افغانستان څخه وځي طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې د سبا د څلور میاشتو زنګ د دوهې د تړون څخه سرغړونه ګڼي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس مر د خبرونه اوري په بلخ کې د سولې د ولسي حرکت یو شمېر غړو ک خارجان ووځي نو جګړه د څه لپاره تر نامه لاندې غونډه کړې وه په دغه غونډه کې په لسګونو ځوانانو ګډون کړی وو چې ټولو له طالبانو څخه د اوربان او سولې غوښتنه کول په دې باره کې له کندوز څخه ګلرحیم نیازمن رپورټ راستولی
په غونډه کې راټول شوو ځوانانو غوښتنه کوله چې خارجان له افغانستان ووځي نو جګړه د څه لپاره دوام پیدا کوي نور دی افغان وجنه بند شي خلکو د جګړې پر هغه غاړه چې اوربن نه کوي او یا د سولې پروسې ته ژمن نه دي نیوکې کولی دوی ویل چې ولې دوی افغان وجنې ته کار ویلې د بلخ یو تن مخور محمد ظاهر مومند په هیواد کې د روانو حالاتو په اړه داسې ویل
سول هغه وخت کې راتلی شي چې په خپل د دوه ډلې چې دولت او طالبان دي خپل ملي وجيبه صلح وبولي او اسلامي مسؤلیت وبولي دا صلح ته حاضر شي په افغانستان کې د پلار نیکنه مسلمان دی نه څوک منافق دی نه څوک بل دی کلمه وایي مونږ کې ټول اساسات د اسلام ته تسلیم دی خدای مني رسول مني او خلک وشت تاسف کوم چې د خارجانو په اشاره باندې مونږ به همیشه خپل پلو نام د منځولي سرکونه بم قلبه کوو خلک بم وښنه ترسو
زوانان ویل چې د جګړې په پیل کې زیګیدلی ماشومان نن لویان دي دوی نور نه غواړي چې پاتې ژوند په جګړه کې تیر کړي دوی په جګړه کې خکېلو خواو ته وطن ته د وفاداری د دعوی یادونه کوله ویل چې که ریښتیا هم وطن او خلکو ته وفادار وي نو باید ور بند وکړي د بلخ یو تن ځوان عبدالهادي بلخوال د سیوی
د افغان په صفات باندې د ځوان په صفات باندې مش ټول عمر په جنگ کې راتیر کړی دی، یا مو تر نیم زیات عمر مش په کډوالۍ کې تیر راتیر شوی دی. د جنگ تر ټولو زیات زیان او تاوان ځوانانو ته رسیدلې دي. نو کچیر دواړه اړخونه ځانونو ته افغان وای، ځان ته مسلمان وای، او ځان ته د دې وطن اصلي خادمان وای، نو باید وربند تجمن سي، وربند غاړه کړي تر څو د غم زپلې او د درد لیدلې ملت نور د ښه ژوند لپاره دنیا د نورو ملتونو سره وژه په وژه د دې هواد او د دې نړۍ د پرمختګ لپاره آماده وکړلای شي.
دوی ادعا کوله چې ځینی باروسوخه کسان د خپل شخصي ګټو په خاطر جګړه ته د ساتل غواړي او ملي ګټو ته ژمن نه دي. غلام رسول ملکزی له خپل خو غوښتنه کوي چې یو بل ته تیر شي.
زمون غوښتنه له دوه اړخونو، هم له طالبانو او هم له حکومت څخه دا دی چې مذاکرې میز ته سره کینی او یو بل ته یو څه تیر شي. نو تر کله پورې به دوی خپل د قدرت او د چوکۍ د بقا لپاره دوی جګړه کوي او افغانان وژني.
دوی ویل کده جګړې هر خوا وربند نه کوي او د سولې خبرې زندوي، باید ملت د همغه ډلې پر خلاف ودرېږي چې جګړه غواړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د هم نړیوال رپورټونه. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وايي یو وروړې کشتۍ چې د مدیترانې په سمندر کې د ډوبېدو له امله شاوخوا یو سلو دېرش کسه کډوال مړه شول. مسافرینو یې د ډوبېدو تر مخه د ژغورلو لپاره د مرستې خواستونه کړې وه. له جنیف څخه د خبریالې لیزا شلاین د راپورټ خلاصه به زموږ له همکار سید سلیمان شاه څخه واوري.
د مهاجرت د نړیوال سازمان د وینا له مخې دا صحکاري چې په دغه ربړي کشته کې چې د لیبیا د ساحل نه لږ لري د مدیترانې د سمندرګي په اوبو کې ډوبه شوه، څو وارې له غرقېدو نه مخکې د نجات او ژغورنې خواستونه کړي وو چا ځواب ورنکړ. په ژنیو کې د دغه نړیوال سازمان ویاندې میرمن صفا مسیحلی امریکا غږ ته وویل چې په کشته کې شاوخوا یو سلو دېرش کسان سپاره وو او دوه ورځې د سرګردانۍ په حالت کې د مدیترانې په سمندرګي کې چکر وهلی وو. په مرکزی مدیترانه کې ډوبه شو.
For 2 days the NGO alarm phone which is responsible for sending distress calls
NGO د الارم ټلیفوني سیستم د مدیترانه په سمندر کې واقع د نجات او ژغورنې مربوطه مرکزونو ته د خطر زنګونه وهلي وو. دولتونو ته خاص کړو چې د بیاسري خلکو په مقابل کې خپل مسولیت پوره کړي او د نجات لپاره کشتۍ واستي. خو متاسفانه چې مرسته وسره ونه کړه. د مېرمن مزهلینی په باور که څه هم چې د مدیترانې د سمندرګي د عاجلو خدماتو یو شخصي ادارې د اوشن واکینګ په نوم خپل و بیړۍ واستوله چې د کشتۍ د ځای او موقعیت درک ولګي. کله چې د پنځشنبه په ورځ ورسېدل نو ربړي کشتۍ ډوبه شوې وه او شاوخوا څومړي په اوبو کې روانو. کشتۍ اصلا د لیبیا ساحلي محافظینو تعقیب کړی و. د وی مور او د هغه د ملشوي ماشوم مړی رئیسل شوی دی. کوم کسان چې په دغه پیخه کې ژوند دی بچ شوی دی د لیبیا ساحلي محافظینو لزان سره وړي چې دا وخت په یو حکومتي مرکز کې په توقيف کې دی.
There are further reports of a third boat carrying up to 40 people. We have no news.
مهاجرت د نړیوال سازمان وایاند وای په دې اړه هم رپورټونه را رسیدلې دي. وبل کېشته چې شاوخوا 40 کسان پکې سپاره هم ورکه ده. څو واري په سمندر کې د غزیدو په حالت کې لیدل شوی. خو موږ یې په اړه معلومات نه لرو. او موږ سره دا لیکنه موجود ده ممکن چې دغه کېشته هم د عین شان سرنوشت سره مخامخ شوی. نو موري واچې د مدیترانه د سمندرګي لارې په نړۍ کې تر ټولو خطرناک لارې ده. د نړیوال بشري قانون لوري د شاوخوا دولتونه مکلفیت لري چې کډوال په سمندر کې لډوبېدونه اوږغوري. خو په داسې حال کې چې په اروپا کې وسلو کډوالو او هغو کسانو په مقابل کې د حکومتونو دریز سخت شوی دی چې د مدیترانه په خطرناک لارې ځان اروپا ته رسي. زیاتره دولتونه د نړیوال بشری قانون نه سرغړونې کوي او نه مراتای. دغه کډوال غوښ اکثریت د منځنی ختیځ او د افریقای هیوادونو اتبادي. د ایتالیا او مالټا حکومتونه د کډوالو کښتیو ته اجازه نه ورکوي چې د ضرورت وخت په بندرونو کې لنګر واچي او پر هغه مؤسساتو باندې هم درندې جرمانې لګي چې د کډوالو د ژغورنې او نجات لپاره کښتۍ غانې استي. د اروپای اتحاد د سخت مقررات په وجه د مدیترانه په سمندرګي کې د کډوالو ژغورل مشکل شوی دی. آی او ایم وای چې ایوازې سکال تر دې وخت پورې 650 کډوال د مدیترانه په سمندرګي کې د ربړي کشتیو د ډوبېدو په وجه مړ شوی دی. د تیر کال په مقایسه د مړو شمیر څلور چنده لوړ شوی دی. څرنګه چې په مرکزی مدیترانه کې د مړو د شمیر د څار لپاره دغه سازمان توان محدود شوی او د شاوخوا دولتونو ورسره د نجات او ژغورنې په برخه کې لازم مرستې نه کوي، ممکن چې د ډوبو شوو کسانو شمیر به د دې نه هم لوړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د روسیې په مسکو او بیلابیلو ښارونو کې په زرګونو کسان سړکونو ته راووتل او د سیاسي مخالف الکسی ناوالني د بند د غزیدو په وړاندې اعتراض وکړ. خو ناوالني په یو پیغام کې ویلي دی چې دی به د خړو احتساب پای ته ورسوي. داسې ویل کېږي چې وروستۍ پراخ مظاهره ممکن د هغه له خوشی کېدو سره مرسته وکړي. نور تفصیل پر اپوت کې باوري.
کله چې د روسیې د سیاست او لارینو خبره شي معمولا ټول سترګې مسکو ته نیسي، خو د الکسی ناوالني د ناروغۍ د خبر سره د هغه په لګیان د هغه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره وایي چې هغه خوشی نشي په ټول هیواد کې به پاڅونونه وکړي. د دې هڅه سره د سنت پیټرزبرګ په څیر ښارونه چې یو وخت د روسیې د امپراتوري پلازمینه او د ولادیمیر پوتین ښار و مهم رول لوبلی، د چهارشنبې په ورځ د ناوالني پلویانو په سړکونو راټول شوي وو او هغه ته د عاجلې طبي پاملرنې غوښتنه کوله چې په ځواب کې د پولیسو لخوا وځپل شول. څارونکي ډلې وایي چې د اشوب ضد پولیسو په یوه شپه د هغه هیواد په بیلابیلو برخو کې څه باندې 1300 تنه نیولي دي. په پیټرزبرګ کې لاډون کوونکی اندرو وای
دلته د ځان لپاره راغلم ځکه هغه څه چې روان دي پرې شرمېږم. ورستای ځل چې ما په لاډون کې ګډون کړی وو 1901 نوي کال وو.
یو شمیر نور بیا دا استدلال کوي چې د حکومت د زور خودلو سره سره په پای کې به نتیجه مظاهره کوونکو په ګټه وي.
جریا وروستا دا جنایتکار حکومت به ختم شي، دا ما خبره ده چې بلاخره به حق حقدار ترسیږي.
په دې وروستي ورځو کې روسي چارواکو د ناوالني د فساد سره د مبارزې بنسټ او د حکومت په اړه پلټنې د افراطیت ضد قوانینو لمخې له فعالیت منع کړی. دا په ټول هیواد کې د ځپلو د نوې څپې احتمال رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې ناوالني په خپل په زندان کې دی. هغه تیر کال په سیبریا کې د مسموم کېدو وروسته د درملنې لپاره د هیواد څخه بهر انتقال شوی و چې د بیرته راستنېدو سره سم تیر کال د جنوري په میاشت کې ونیول شو. لویدیځ هیوادونو د ناوالني د خوشی کولو غوښتنه کړې ده او ګواخ کړی چې د ناوالني د بوت کېدل به عواقب ولري. ګالرانا نورستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو ریدونکو، په ټوله نړۍ کې سباندې 1 میلیارد کسان یو ډول نه یو ډول معلولیت لري. دغه معلول کسان اوس د کووید 19 وایروس له جدي خطر سره مخامخ دي. د راپور تفصیل زموږ د همکارې نظرانه یوسف سیکس خواوري.
دا وخت په ټوله نړۍ کې د 1 میلیاردونه زیات خلک د یو نه یو ډول معلولیت سره ژوند کوي او دوی د کرونا د وبا د خطر سره مخ دي. د البی کرنی د خپل لیبرارسپی اولف سرامینا هغه سدی چې د هغې د پاره د کرونا د وبا زغمل اسانه کړی دی. ایلی وبش کنه دا او معلومات لري. هغه وایي چې اولف د کرونا د وبا د پیلنا زما سره وخت تیروي ځکه نو ضرور خپنیم. ایلی اوس د درو کلونو راهیسې د مسلکي مرستې سره ډېر خپلواک ژوند کوي. هغه نوی عادي ژوند سره اموخته شوې ده خو د هغې د مدافعت په سیستم فشار موجود دی، نو ځکه باید داسې فعالیتونه پرېږدي چې ممکن ده د انفکشن خطر ولري. مور وایي کله چې تاسو معلولیت لرئ نو تاسو باید په ورځني ډول د خپلواکۍ ژوند کولو مهارتونو ته دوام ورکړئ. او کله چې د کرونا وبا راغله نو ایلی په دغه لړکی شاته وکړو. ایلی وایي چې د هغې خپل ملګري یادېږي، خپل فعالیتونه یادېږي او په خاص ډول ځینې سپورتي فعالیتونه یادېږي. په دې وبا کې د ایلی په شان خلک د ځانګړي خطرونو سره مخامخ دي. دوی ته د مخه موجود د روغتیا شرایط دوی لا زیات د خطر سره مخامخ کوي. دوی په نورو تکیه کوي او دوی اکثر هېر شوي. ډانیل مونچې د هر اړخیزې پالیسۍ د مرکز مشر دی. وایي موږ ټول ضرورتونه لرو. په ژوند کې داسې شیان شتون لري چې موږ ورته ضرورت لرو. سمه ده، یعنی خواړه، سرپنا، جامې، د ژوند کولو لپاره تاسو پوهیږئ چې موږ ډېر ښه کیفیت ته ضرورت لرو او نور داسې شیانو ته ضرورت لرو. د امریکا د ولسمشرۍ یو وړاندیز موجود دی چې د معلولیت لرونکو خلکو لپاره په کور یا ټولنې کې د پاملرنې لپاره 300 میلیارد ډالر مصرف کړي. که کانګرس دغه لایحه ومني نو دا به د ایلی او د هغې په شانتي د ډیرو نورو کسانو سره مرسته وکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري. دا د امریکا را آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د کندهار د کرنی مسؤلین وایي چې سش کال په دغه ولایت کې د وچکالۍ له امله د اوبو د کمښت ستونزه خورا جدي ده چې باید سپما ته پاملرنه وشي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د ژورو څاګانو شمیر زیات شوی چې له امله د اوبو سرچینې له خطر سره مخامخ شوې دي. په دې باره کې عزیز الله پوپل له کندهار څخه راپور لري.
د کال د پسرلي لومړني میاشت هم پر خلاصېدو ده خو په کندهار او د جنوب پټولو ولایتونو کې ډېر لږ اورښت شوی. چارواکي په دې سیمه کې سږ کال د وچکالۍ ستونزه ډېره یادوي او زیاتوي چې کروندګر به سږ کال د اوبو د منابعو له شدیدو محدودیتونو سره مخ وي. د کرهنی مسولین د اوبو د سپما په برخه کې د مرستې ژغ کوي او زیاتوي چې که د اوبو په کارونه کې پاملرنه ونه شي ممکن حالات تر بدو بدتر حالات ته ولاړ شي. په دې برخه کې لوی نیواکه پر حقوق خپل سرو برمو یا جبرو څهانو د چي په غیر قانوني توګه په دشتي سیمو کې کیندل سوي دي.
د ټولو څخه دا خواهش دي چې په دغه خود سره برمو کې او سيکاتو کې کچيري زیات اوبو په کار نه نو بیا د مزیک سره ایستل د اضافه والی دي او کچيري په دا حوزو کې ځای پر ځای کوي 50% د دغه اوبو تبخیر د حوزو څخه صورت نیسي د لمر په واسطه باندې د چډیر حرارت.
د کندهار میوان، خاکریز، شاولی کوټ، ارغسان او دامن هغه ولسوالۍ دي چې د اوبو په زرګونه جبر څهان په خپل سر توګه پکښې کیندل سي. د مریضو هندارو په مرسته لدې برمو څخه په وړه اندازه د اوبو ضایعات د اوبو د منابعو د وچېدو په برخه کې لوی اندېښنې رامنځته کړي. چارواکي وایي چې اوس د اوبو ساته په یادو سیمو کې د تیر په مقایسه 4 برابره چټه شوې ده.
د یو لک
څخه
زیات برمېوال
سيږي.
کچیر موږ تیر کلو ته وګورو زیات د شتونه باندې سیږي. زیات د شتو کې اوس خو دا سہولت را مې څه وي سولر زینداري دي چې وبم په پریمانه راوځي کله چې په کار کې نه په کار او زونه ورته څه سیږي په هغه وزو کې سره ځای پر ځای کیږي. نو دلته د وبو سطح چې د ډېر راټیږي.
د غراز زینم ځکوال هم وشتنه لري چې د غیر قانوني برمو یا جوړو سهانو په برخه کې دي. حکومتي ادارې خپل څارنه جوړه کړي او د اړتیا وړ سمو کې دی بیا د اوبو د منظم استعمال لپاره ځکوالو ته لښونه وکړي.
برمخ ما یو متر والی ده مخکې پر 6 متر باندې اوبه ولې پر دا ځکه باندې بل برمو ولې هغه برمخ نو 15 متر هغه وچسوه بیا موږ الته برمو ورته واله هغه 6 متر په ستلل تلل وځ دا 1 متر 15 متر پاته ده نور پایپ ګرد خلاصول.
په جنوبی ولایتونو کې د کرهنې مسولین وایي چې د یو آباد کار لپاره 180 ملي متره اورښته اړتیا و چې اوس دا کاچا یوازې 10 ملي متره ته رسیدلې ده. د کندهار په ګډون د ګاونډي ولایتونو کرهنې تر ډیره د کاریزونو او ویالو په اوبو ولاړ دي چې د غیر قانوني برمو په واجه زیاتره کاریزونه اوس اوچسوي او په ویالو کې هم اوبه د اورښت د کموالي په واجه ډیر لږ بهیږي.
زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.